Radio.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د نن ورځې خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو په سرټکو. دا جنوبی شمالي سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته راستون شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې بدلون راولي. او په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم وروړ. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت هیله مند دی چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون په هلمند ولایت کې په یوه وینا کې وویل چې ډېر زر به د شپږ سوه اتیا میلیونه ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هلیکوپټر او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د ده په وینا په تعروسي او تهاجمي عملیاتو کې په تر ډېره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تېره اونۍ وویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د اووه میلیارد ډالرو په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. دا جنبش ملي د ګوند سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه هیواد ته ستون شي. دا جنبش ویان بشیر احمد تینج تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ایتلاف هم رسما خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و بازگشتشان هستیم. آمادگی های خود را
خغل تنجوایی مقدودوی درستان دول پارا در تیاره یو حسکه و تیاری مهم نیولی دی. هغا با پا یوه و نیه یاله سورزو که کابل تراشی و دا غل را تک سرا با مقدنوی تلاف کار هم پایل کرو. دا دوستم پا مشه دا جنبش ملی دا تا محمد نور و صلاح الدین ربانی پا مشه جمعیت اسلامی و دا محمد محقق پا مشه دا وحدت اسلامی گندون ترمنز دا اتلاف خبر نشدی و میاش مخکی خبر شو. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرسیال د سیمایزو ګواښونو د لمنځولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور راغلی چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچې د همکارۍ له لارې د دې ګواښونو د لمنځولو پر اهمیت ټینګار وکړ. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم راوړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیلي پولیسو اوښکې بهونکي ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوالونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي دي. په بیت المقدس کې کړکېچ وروسته له غزیا شوشې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې د دوو اسرائیلي پولیسو د وشل کېدو په دوام اسرائیلو په الاقصی جومات کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر زیات کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکېټي ازموینه هغه پاروونکې اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړه لیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنیو د ریپورټونو لمخې ایران پرون هغه راکټ وتوغاو چې د مځکی مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې د سیمرغ په نوم راکټ د مځکی د مدار 1500 کیلومتر واټن ته تر 250 کیلوګرامه پورې د سټلایټ وړلو وړتیا لري. دا بهرنیو چار وزارت ویان ده هیتر ناوریت پرون پا واشنگتن که پا یو خبری غونډه کې ویل امریکا دې اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو دوام په سترګه ګوري او باور لري چې دا ازموینه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې او ارمنستان د ګډو پوځي قطو د جوړولو قانون توشیح کړ. دا قانون چې ښاغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین په رسمي ویبپاڼه خپور شو. د دې قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او د روان جولای میاشت په پیل کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو دولتي دوما او د فدراسیون شورا تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوي چې د دې نوښت هدف د روسیې او ارمنستان او په قفقاز سیمه کې د امنیت ټینګول دي. روسیې او ارمنستان له قزاقستان، تاجکستان او بیلاروس سره یو ځای د ډلهیز امنیت د تړون په ټولنه کې غړیتوب لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کانزاس جمهوري غوښتونکي والی سام براون کی په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د سفیر پر دنده وګماره. که د سنا لخوا تایید شي 60 کلن براون بیک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. پلان دی په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په روسي افغان حکومت هیله لري د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کول لپاره نوې هڅې په دوستوال مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. په همدې موضوع پرون په هلمند کې د ولسمشر د څرګندونو حال هم درکو. دا به واوري چې د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د رقه خار نږدې نمایي سیمې نیولې دي. دا به د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې درته خپور کړو. که وختو د افغانستان لپاره ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له دې مو خبرو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي د ژوند رنګونه هم لرو او ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلي. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې په دې وروستیو کې چټکې شوې او ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ځواک د پیاوړي کولو لپاره د خراسیاتو پیسو د ځانګړي کولو خبر ورکړ. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د عصري کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي شوي او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 680 میلیون ډالر په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډېره مرسته وکړي.
$800 میلیون مصرف باندې به لومړی د افغانستان هوایي ځواک ته خاک هلیکوپټر ورکول شي جنګي تیاریدي. نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي او هغه لاسته راوړنې چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسته راوړنې لري. دا به د هغو سره څنډه ډېرې مرسته وکړي. یعنې نه یوازې چې زموږ د وخت په کمښت کې بلکې زموږ د تعرض او تهاجمي حالت کې به ډېره مرسته زموږ سره وکړي.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ترېننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبری آژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو 4 کلونو کې به د 1 میلیارد ډالر په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملی روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناټو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک یې کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگي الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی افغان هوایي ځواک ته بلاک هاک امریکایی هلیکوپټر ورکړل شي او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غني په هلمند کې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د هلمند سیمایي چارواکي وایي خپل وړاندیزونه او د سیمې ستونزې به ولسمشر سره شریکې کړي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر ژمنه کړې چې د هلمند ولایت ستونزو ته به رسیدنه وکړي. ولسمشر غني د پنجشنبه په سهار له یو شمېر امنیتي مسؤلینو سره د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په لید هغه ولایت ته ولاړ. د امنیتي چارو پوهان د هلمند روان وضعیت ته په کتو سره دغه سفر هر پلوه ضروری او ګټور بولی. په اړه خان محمد سیند رپورت لري.
خو حکومت ولی امنیتی وضعیت ته پاملرنه په عملیاتو کې د امنیتی مسؤلینو پر خو اجراتو ټینګه او د ملکی خلکو ژوند ته توجه هغه وړاندیزونه دي چې د هلمند سیمایزو چارواکو ولسمشر ته کړی دی. د هلمند د والی ویان عمر زواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی د هلمند د سیمایزو چارواکو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ژمنه وکړه چې د شته ستونزو هواری ته به لارې ولټول شي.
کوم وړاندیزونه چې د ښې حکومتوالۍ او همدارنګه د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره ولسمشر ته وشول، ولسمشر ورته مثبت ځواب ووایه. همدارنګه په عملیاتو کې د امنیتي مسؤلینو پر ښو اجراتو ټینګار وشو.
ښاغلی ځواک وایي ولسمشر هلمند ته د سفر پر مهال د وژل شو امنیتي او دفاعي منصوبینو کورنیو هغوی چې په پیښو کې زیانمن شوي هم ولیدل او خواخوږي ورسره وښوده. د هلمند سیمایز چارواکي دغه ولایت ته د ولسمشر غني سفر د امنیتي وضعیت د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په یوې هوایي حمله کې د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د یوې پوستې 12 پولیسان ووژل شول. تر یادې پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د هلمند ولایت روان امنیتي وضعیت ته په کتو سره سیمې ته د ولسمشر غني سفر ګټور دی او ښې پایلې به ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
په دا اوسني حالاتو کې چې په هلمند کې نظامي وضع او حتی سیاسي وضع تر ډېره بریده پرې کړکېچنه ده، د ولسمشر تګ و هلمند ته ډېر اړین و او ډېر پر ځای باندې سفر دی. کېدای سي چې هغه ناخوالې چې په هلمند کې شتون لري څه په نظامي برخه کې دي او څه په ملکي اداراتو کې دي و هغه ته خاص پاملرنه وکړي.
خاغلی عارض وایي حکومتي مسؤلین باید د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره سیمې ته په تجهیزاتو سنبال نور ځواکونه هم ورولیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان عملاً په افغانستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او ورته نقشې او استخباراتي معلومات چمتو کوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په ملاتړ هڅې کوي چې روان کال یو شمېر ولایتونه سقوط کړي او نامنی پراخه کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو لوی مرسته کوونکی دی او ورته نقشې او استخباراتي معلومات چمتو کوي. هغه وایي له بدمرغه افغانستان اوس په یو سرتاسري جګړې کې ښکېل دی. لږ تر لږه شل تروریستي ډلې پکې جنګیږي. د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د پاکستان استخبارات له دغو ډلو ملاتړ کوي، نقشې او استخباراتي معلومات ورته چمتو کوي او روزي. ښاغلی فیصل وایي چې افغان ځواکونه په جګړه کې بریالي دي او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او طالبانو ته یې د سولې لاس اوږد کړ، خو دواړو یې وړاندیز رد کړ او جګړې کې ښکېل شول. محمد اشرف خانی ویلی افغانستان له خپل موقعیت څخه په استفادې له ګاونډو یو هیوادونو سره وصل کیږي او دا محل منځنی آسیا د افغانستان یو لوی سوداګریز ملګری دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په دا شان څرګندولو سره غواړي د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي نړیوالو ته د داسې څرګندونو لومړی پیغام دا دی هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده تر شاید د سیمې لوی قدرتونه او د پاکستان استخبارات دي. افغان حکومت له دې لارې غواړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي او دوهم پیغام یې افغانانو ته دا دی چې تاسې په افغان ځواکونو ډاډمن اوسي او دوی له تاسې ملاتړ کوي. که څه هم اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په روانه جګړه کې افغان ځواکونه بریالي دي خو د چارو کارپوهان وایي د هر څه هغه وخت امکان لري چې په افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو کې پراخ اصلاحات رامنځته سي او په بشپړې همغږۍ سره خپل کارونه مخته یوسي.
دوستانو وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی شئ چې د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولې ده. همدارنګه به دا هم واوري چې د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د رخه ښار نږدې نمایي سیمې نیولې دي. دا شوند رنگونه هم لرو خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د افغانستان په اړه ځینو غربي مطبوعاتو بیلابیلې تبصرې کړې دي. اتلانتیک مجلې په یو مطلب کې لیکلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو په یوه وروستۍ حمله کې د افغان پوځیانو وژنې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو زیانمننه ښکاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت منلي چې شپږویشت افغان پوځیان د سه شنبې په شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو مرکز د طالبانو په برید سره ووژل شول او دیارلس نورې هم ژوبل شول، خو مخالفینو ته بیا تر دې څو واره زیاته مرګ ژوبله واوښته، یعنی شاوخوا اتیا تنه مړه او ټپیان. د مجلې د لانګوار ژورنال د مسؤل مدیر بیل روجو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې وروستیو کې افغان پوځیان د فاریا، بغور او پکتیا له ځینو ولسوالیو وتلو ته اړیستل، خو افغان پوځیان وایي د فاریاب کوهستان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او د پکتیا په جانیخیلو او د غور په تیوري کې د مخالفینو د ځپلو لپاره په کلک هوډ مخته روان دي. اتلانتیک مجلې ویلي د طالبانو لخوا د حملو زور اخیستلو او د داعش حضور په افغان ولسمشر د نظم د بیا ټینګښت او د قانون د حاکمیت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي. د مجلې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اوس وخت د خپلو سیالانو او هغو کسانو له لوري تر فشار لاندې نیول شوی چې په خوا یې ترې ملاتړ هم کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د کندهار ولایت په یو پوځي مرکز د طالبانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې د یو امنیتي مقام په حواله لیکلي چې په دې حملې کې چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې د افغان پوځ 9 سرتیري وژل شوي او دیارلس نورې ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د شپږویشتو سرتیرو وژنه تایید کړې خو وایي شاوخوا اتیا طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندهار ولایتي شورا د یو غړي محمد یونس یونسی په حواله چې دا حمله یې عامه وژنه یاد کړې ویلي مخکې له مخکې استخباراتي معلومات موجود چې طالبان یوه لویه حمله کوي. د کندهار د ولایتي شورا د غړي دا هم ویلي چې طالبانو افغان چارواکي تیرستل او په یو وخت کې په شاولیکوټ، نیش او خاکریز حمله وکړي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په تیرو کلونو کې د ناټو په مشرۍ څخه باندې 1500 سرتیرو د کندهار د امنیت د ټینګښت په لار کې سرونه قربان کړل. د ورسپانې په لیکنه په کندهار کې ورسته له هغه نسبتا امنیت ښه شو چې په 2010 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د پوځیانو شمیر زیات کړ. ناټو خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې په افغانستان کې پایته ورسو او اکثر برخه پوځیان له دغه هیواد وېستل. اوس وخت څه باندې 1400 پوځیان د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د افغانستان لپاره پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوې اداره د افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې جوړوي او تمه ده ژر اعلان کړي چې ورسره به نږدې 400 سرتیري هم دغه هیواد ته واستوي.
دا رستاخیز تغییر حرکت لسګونه غړي د دریم ځل لپاره د کابل واټونو تر وتل او د خپل غښتنو پر عمل کولو ټینګار وکړ. دوی وایي د ملګرو په وژنه کې حکومت ګرم دی او همدار ازي د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. محمد حدیث پردیس لسیمې څخه د غلي پورت چمتو کړي.
وطن ذره جن سوری کنا رستاخیز تغییر کړی د دریم ځل لپاره د کابل واټونو ته راوتلی. دوی وایي غوښتنې مشروع دي او باید حکومت ورته مثبت ځواب ووایي، او دوی همداراز ټینګار کوي چې دا ځلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته سپاري تر څو ورته رسېدنه وشي.
دوی د یو پنځه مادیز اعلامې په خپرولو سره د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. د رستاخیز تغییر حرکت یو تنظیمونکی امید احمد پروانی د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متحد
دی. وی د رستاخیز تغییر حرکت له ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د دفاع له نورو بنسټونو غواړي چې د ملي والی حکومت د مشرانو قضیه چې د رستاخیز تغییر حرکت په سولېز مظاهره کې په ډزو سره په بشری جنایت او د بشری حقوقو له نړیوال اعلامیې څخه په سرغړونه تورندي د نړیوال محکمې له طریقې دی ورته رسیدګي وشي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلولاري ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړو مظاهره وکړه چې وروسته مظاهره په تاوتریخوالي واوخته او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. موږ غوښتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو ارګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په خاطر دې افغان حکومت په دې اړه ویلي چې په مظاهره کې درامینځته شوې مرګ ژوبلې قضیه لویه څارنوالي څېړي چې پایلې به یې ولسره شریک شي. د مظاهره چانو بل لوی غوښتنه دا و چې لارینونه او مدني حرکتونه د وګړو قانوني حقوق دي، خو حکومت یې د محدودیدو هڅې کوي. د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د ولسمشر دویم رسیال د لارینونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده.
د رستاخیز تغییر غړو دلته د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لارې کې د ویلامې په خبرولو سره حکومت ته شل ورځې وخت ورکړ شي د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي کبیای هم غوښتنې ونه منل شي نو خپل اعتراضونو ته به پراختیا ورکړي او همداراز به په ټول افغانستان کې د تحسن خیمې ودروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو باید یادونه وکړو چې دغه لاریون پرون شوی وو او دا رپورټ هم پرون چمتو شوی وو. د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولې. د دې طرحې په څلور څلوېښت مواردو کې د مدني ټولنو د استازو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ملاحظې په پام کې نیول شوې چې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر دویم مرستیال دفتر ته واستول شوه. په دې اړه به د حدیث پردیس یو بل رپورټ واورو.
یو شمیر مدني فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېری برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یوه طرحه چې څلور څلوېښت موارد پکې وړاندیز شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم رسیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران سرکوب آزادی بیان، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی در افغانستان هستیم.
موږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجتماعي ازادي محدوده نشي. په قطعي شکل موږ په هغه طرحه کې چې استولې موده غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوء استفادې وړ ونه ګرځي، او په ورته وخت کې هغه ماده چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي. په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلور لارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته ظاهری وشو چې وروسته په تاوتریخوالي واوخت یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوخته. چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم رسیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرش مادو کې ترتیب شوی ویل شوي چې پولیس کولی شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنه کړي، او دغه شان د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا حکومت په دغه قانون کې نوي بدلونونو ته آماده دی؟ د ولسمشر د دویم مرستیال مطبوعاتي سلاحکار محمد هدایت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نوي قانون کې به د مدني ټولنو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي.
د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د روقه ښار نږدې نمایي سیمه نیولې ده. احمد تکل په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو رپورټ جزئیات تراوري.
د
په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان راین ډلن ویلي دي چې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو د راقه ښار په سلو کې 15 سیمې نیولې دي. د وای پی جی په نوم د ښځو د ساتنې د قطو ویاندوی نسرین عبدالله ویلي راقه ښار ته دننه پرمختګ ځکه پڅ شوی دی چې د داعش وسلوالو په هر ځای کې ډیر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. میرمن عبدالله چې د سوریه له شمال څخه یې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل د داعش وسلوالو وروسته له دې چې کلابان شول د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد انتحاري حملو ته زور ورکړ. هغه زیاتوي چې داعشیان له ملکي وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او همدا د رقه د مرکز پر لور د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. د وای پی جی ویاندې هم وویل چې د دوی جنگیالیو د رقه په سلو کې 15 سیمې نیولې دي او زیاته یې کړه چې د جون په 6 د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو له پیله تر اوسه دوی پر 8 ناحیو بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د هوایي حملو په وسیله برخه لري. دا ائتلاف همدارس د سوریې سیمه ییزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو له جون میاشتې پر وروسته موده کې له ختیځ او لویدیز لوري په رقه کې په پرله پسې ډول پرمختګ کړی دی. د رقه سقوط به د داعش ډلې لپاره چې دا ښار خپل مرکز بولي ډیره لویه ضربه وي، ځکه د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې د عراق پر موصل ښار ولکه هم له لاسه ورکړه. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښایي د رقه د بیرته نیولو لپاره د سوریې د ځواکونو په وړاندې تودې جګړې په مخ کې وي.
دا جنوبی شمالي سرچینې وي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو 10 پورې له ترکیې څخه هیواد ته ستون شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې بیا پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم وروړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د راکټي ازموینه هغه پارونکو اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې لیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې ده. دوستان تاسو موږ غلا ساده یی راډیو نه اوري، تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانه ساده راډیو .com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په پانه کې زموږ نور مطالب، خبرونه، ریپورتونه او نیوز پروګرامونه هم اوریدلای شئ، متن کتلای شئ او اکسونه ویډیو ګان لیدلای شئ. اوس هم مخکې لدین چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کی، نو رازو د ژوند رنگونو پروګرام ته او وروسته به زموږ په بل نیم ساعته خبري مجله کې در سره زما بل همکار ملګری کوي.
د ژوند رنگونه
د مانم زپتو خاند تخلص می دوتړای د غزنی د کوشار او د لوی امریت امیر تر ټول لوی ستونزې خیاو دغه د شری تعلیم نه به برخي دی دایو او بل دا د شهر وخت د دی ډاکټر ته انساني ډاکټر ته مالی ډاکټر ته د لاسرسي نه کی
تصویر چې حالت ډاکټر نسته کنه بس کوم څکره ته وکی چې امدا د ډاکټر د نشټن لامل د لوی ځین چې لګلې کوم مور مسوي کوم شو
الله کته شو وکړه ډیر من دې مګل دلی دی چې په غره کې باندې د دوی کورونه پراته وي تر څو چې هغه دوی په موټر پسې منډې وي موټر پیدا کوي او دربسې نیسي او بیا مرکز ته یو ډاکټر ته رسي. ډېرې منډې موږ لیدلې دي چې د نیمای لارې نه بیرته راګرځولې دي او په لار کې وپات شوي دي.
ماشومان څنګه؟
زه فکر کوم که د جایو خلکو ماشومان په سلو کې 10% مری دي کوشانو تقریبا 10% له منځه ځي. په همدې خاطر باندې چې وسایط دوی نه لري د دوی وسایط بیرته بیا د وینې مافیا اوشته یا خر ده په داسې وطنو کې چې هلته د موټر سرک موجود نه وي د موټر د هلته ورتلی نشي څو چې په دغو وسایطو باندې دی ماشومان یا زنانه وي نقلوي ډاکترانو ته تر څو چې رسي یا له منځه ځي.
فکر نه کوي چې لږ د کوچانو د نارینه او بې پروایي ده میرمن ډاکټر ته نه بیایي.
دا شي دی چې ډاکټر ته نه بیایي دا د دوی هغه ځای نه ده چې معنا دوی د منډو سره محبت یا گرانخ نه لري هغه دا علت چې یا به غریبان پیسې به نه لري او یا به وسایط نه لري او یا به هغه ځای کې چې دوی پراته وي نقلي وسایط نشي ورتلی.
ته د کوچانو د مسؤول په صفت کنه دغه ستونزه څه رقم ورته حل کوي؟
کوچان د خپل ژوند نه نن سبا ډېر ستړي دي. دولت سیار کلینیکونه ورکړي او د دوی سره رفت آمد ورکړي دا به ډېره ښه وي. خو بیا هم د شین خلک که ډاکتران وي هغه ډاکتران به په تکلیف سره دې ته حاضري وي چې د کوچانو سره تګ راتګ وکړي. ښه به دا وي چې کوچانو کې په خپل نه کوچان وروزل شي هغه دې ته آماده کېدی
شي. څنګه کېږي دا چې تاسو کار د خپل بچي وروزي
د ما په شان به یو 15% کسان پیي دا 15% به د شاپ خدمت شي ورسي د تیپ فازو ته کامیاب شي دغه خپل ډاکتران جوړ شي کناري نه یو ځای یو درجه ته ورسي دغه سره جنم تشویق کی بل اخر زنانه ډاکټر کې پیدا کی هغه خود به خپل د غزبن د لیدلې د غزبن د کوچان سره کول شي. هر کوچای تقریبا نن سبا په دې ارمان کې شي د ما زو خور لور یا ډاکټر وای یا انجینر وای.
یعنی تاسو غواړئ چې لورم ډاکټر
شئ؟ بالکل غواړم.